کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په قطر کې دی او تمه ده د قطر له امیر سره د اړیکو د پراختیا او د افغان سولې لپاره د قطر د مرستو ملاتړ د جلب په مسله باندې خبرې وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. صالح محمد صالح وایی.
د ملي مصالحې علي شورا وایي له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع بحث کوي. د کرکټ د لوبغاړي نجیب ترکی جنازه په ننګرهار کې وسوه. روسیې، فرانسې او امریکا یو بیا په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شوراوی د هندوستان له چارواکو سره به د افغانستان د سولې پر پروسه او په دې بهیر کې د نیمې دیلي د نقش پر پیاوړتیا خبرې وسي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د حکومت د یوه هیات په مشرۍ په څلور ورځني سفر هندوستان ته روان سو. د دې شورا د رهبری غړي فریدي مومند له کابل تر روانېدو مخکې رسنوي ته وویل:
موږ به دې سفر کې هم هڅه دا وکړو چې د عالي رتبه مقاماتو سره، د پارلمان سره، نورو عالي رتبه مقاماتو سره هم لږ چې هلته تاثیر ګذاره وي د سولې پروسه کې، موږ به لیدنې او کتنې ولرو. ځانګړې ناستې به هم وي او غټې ناستې به هم موجود.
ښاغلی عبدالله تیر اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی و او هلته یې د پاکستان له عالي رتبه چارواکو سره کتنې د افغانستان د سولې لپاره اغېزناکې بللې وې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې تشدد خورا زیات شوی، خو زلمی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا به د افغانستان په جګړو کې د پام وړ کموالي راوستلو لپاره فشار راولي. ښاغلی خلیلزاد پرون په قطر کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته پر ټویټر د پیغامونو په لړۍ کې لیکلي چې په جګړو کې د پام وړ کموالی د انسانانو ژوند خوندي کوي، اعتماد زیاتوي، د سولې لپاره ملاتړ پراخوي او له مذاکره کوونکو پلاو سره مرسته کوي چې په خبرو کې پرمختګ وکړي. خلیلزاد ویلي چې متحده ایالات د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې ملاتړ کوي او له نورو هیوادونو په تیره بیا د افغانستان له ګاونډیانو غواړي چې همدا کار وکړي. ولسمشر غنی پرون کویت او له هغه ځایه قطر ته لاړ او هلته یې د قطر له مشرانو خلیلزاد او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړي. د اروزګان د والي دفتر وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو په برید کې 8 سرتیري وژل سوي دي. د والي ویان احمد شاه ساحل ازادي رادیو ته ویل طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو دغه برید برایي کړی دی.
افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اوسېده چې 8 نفر شهیدان لرو، 4 نفر زخمیان لرو. طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوسېده خو په غاړه له درو څخه دقیق ارقام نه لرو.
د ازادي راډیو خبریال د ځینو سرچینو په حواله وایي چې پر دې ولسوالۍ اوسم جګړه روانه ده. وسلولو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غړي نجیب الله ترکی جنازه نن په جلال آباد کې وسوه. نجیب ترکی تېره جمعه په یوه ترافیکي پېښه کې سخت ټپي سو او څو ورځې په کوما کې و. خو نن سهار یې د ننګرهار په یوه روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
نجیب ترکه څو ورځې وړاندې په یو طرف کې پیښه کې سخت ټپي شوی و چې په روغتون کې و او ډاکټرانو اجازه نه ورکوله چې د هغه روغتون څخه بل ځای ته انتقال شي ځکه چې وضعیت یې ښه نه و.
د افغانستان د کرکټ دغه ځوان بیټسمن چې ډیری وخت یې په شل اوور سیالیو کې برخه اخیسته په 2014 کال کې نړیوال کرکټ ته راغی. روسیې، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سملاستي اوربند لپاره خپله غوښتنه بیا تکرار کړه. دغه هیوادونه وایي د دې لنجمنه سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات ته یو نه منونکی خطر پېښوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه ګډه اعلامیه کې د اوربند غوښتنه مطرح کړې ده. د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ جګړه چې د سپتمبر پر 18 پیل شوې لا هم روانه ده او دواړه لوري د یو بل پر عمده شهرونو د توپونو ډزې کوي. دې مسئلې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دواړه لوري وایي چې د جګړې له پیله 244 کسان وژل سوي چې 60 تنه ملکیان دي، خو اټکل کېږي چې د مړینو واقعي شمېر به خورا زیات وي. د قرغیزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف نن سه شنبه له خپلو سیاسي مخالفانو وغوښتل چې عمومي ناکراري ختمه کړي. اپوزیسیون د شنبې ورځې تر پارلماني ټاکنو وروسته په خپلو مظاهرو کې د ټاکنو د نتیجو د باطلېدو غوښتنه کړې ده. دوی په پلازمینه بشکیک کې هغه بدانۍ ته هم ننوتلې چې د پارلمان او جمهوري ریاست دفترونه پکې دي. ولسمشر جینبیکوف په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو ته یې د ډزبندۍ امر کړی او د پارلماني ټاکنو د رایو ابطال ته یې چمتووالی ښودلی دی. په ټاکنو کې چې د پارلمان د 160 څوکۍ له خپرولو لپاره سوي دي، هغو ګوندونو زیاتې رایې ګټلې چې د اپوزیسیون په وینا له وروسته پلوه ولسمشر سره نږدې اړیکې لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوی و له روغتون څخه رخصت سو. ټرمپ پلازمینې واشنګټن ته نږدې له پوځي روغتونه د وتو پر مهال امریکایانو ته وویل چې له کورونا وایرس څخه دې نه بیریږي. ښاغلی ټرمپ له خلکو وغوښتل چې کورونا وایرس ته دې اجازه نه ورکوي چې ژوند یې واخلي، او ویویل چې متحده ایالات به تر ټولو ښو درملو او واکسین په مرسته کورونا ته ماتې ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات کسان په کورونا وایرس اخته دي چې شمېر یې تر 2,000,000 او 400,000 اوړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان ولسمشر د قطر له امیر سره ګوري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د اړیکو پراختیا او د افغان سولې په مسله باندې خبرې د دغه بحثونو اصلي اجنډا ده.
گسترش روابط میان دو کشور، همکاری های اقتصادی میان افغانستان و قطر و مسئله صلح افغانستان و حمایت قطر و کشورهای منطقه برای صلح و ثبات در افغانستان.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی نجیب ترکه چې څو ورځې مخکې په ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و، نن یې سا ورکړه. د هغه د جنازې مراسم نن په ننګرهار کې وشول. ګڼو خلکو پکې ګډون کړی و. د کرکټ ملي لوبغاړی شهزاد محمدي په اړه وایي:
ترکه صاحب په حق ورسېدو، بالکل زما خو یو نږدې انډیوالو، بل زموږ د ننګرهار، او ما هغه په دې ځینو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبې شروع کړې. یعنی
په دې اړه به بشپړ معلومات په پروګرام کې درکړو. په قرغیزستان کې تر پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو زور اخیستی. مظاهره چانو ان پخوانی ولسمشر المازبیق اتمبایف د ملي امنیت کمیټې له دفتر راوېست. بیا هم خراغلی رازو د قطر په اړه باندې مسالې ته چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په قطر کې دی او تمه ده د قطر له امیر شیخ تمیم سره په لنډ وخت کې وګوري. د ازادي راډیو د کابل څنګه مشر سمی مهدی د افغان ولسمشر سره په دې سفر کې دی. له دوهې له موږ سره همدا اوس په ټلیفون غږیږي. مهدی صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. لنډ کووای چې ولسمشر به څه وخت د قطر له امیر سره وګوري؟
سلام خدمت شما و شنونده های عزیز ما. امروز ساعت 11:30 قرار است که رئیس جمهور افغانستان با امیر قطر در دوحه پایتخت کشور ملاقات بکنه. البته یک ملاقات در حضور هیئت افغانستان خواهد بود و یک ملاقات دیگه تنها امیر قطر با رئیس جمهور افغانستان پشت درهای بسته خواهد داشت.
مننه. که څه هم چې ویل شوی دی د افغانستان د اړیکو پراختیا او د سولې په مسله کې د قطر د ملاتړ جلب دی د خبرو اجنډا ده، خو څه فکر کوي چې افغان ولسمشر به څومره هڅه وکړي چې د قطر له نفوذه کار واخلي او طالبان بالاخره اړباسي یا طالبان وهڅول شي چې د سولې په مسله کې نور هم همکاري وکړي؟
بدون شک دولت قطر از نفوذ بالای روی گروه طالبا برخوردار هستند، هم به دلیل اینکه دولت قطر میزبان دفتر سیاسی طالبا برای چندین سال گذشته بوده و همچنان میزبان دوره مذاکرات است. بنابراین هرچند هیئت دولت افغانستان میگه که سفر رئیس جمهور افغانستان به قطر به مذاکرات به شکل مستقیم مرتبط نیست یا رابطه نداره، اما میتون حد زد که رئیس جمهور افغانستان از امیر قطر درخواست همکاری در این زمینه و همچنان درخواست کمک برای حل بنبست موجود بر مذاکرات خواهد داشت.
دیره مننه کم سمی مهدی و ده آزادی رادیو ده کابل سنگ مشر ده لدوهی لمنگ سر خبری کولی ده قطر ده امیر و ده افغانستان ده ولسمشر اشرف غنی ده لیدن پاره وروستی جزیات را کرل ده چی پا زایی وقت بانی پی ولسنیم و بجود ده اغوی لیدن پلان شوی و ده قطر لامیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په اړه باندې هم دا رنګ د دوارخیزو اړیکو د پراختیا په باب خبرې کوي. په همدې مسله باندې تمکیګو کابل ته ورزو د افغانستان د ولسمشر د خبرو د اجنډا په اړه هم دا رنګ په نور مسلو باندې زموږ خبريال رحمت الله افغان جزئیات راټول کړي او معلومات را سره شریکوي.
بلستان زای صاحب لکه موږ همکار چې په قطر کې وویل د افغانستان جمهور رئیس ټاکل شوی د نن د دوه هیته د سفر په دویم ورځ د قطر لامیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وایي چې د ښاغلي غنی او د قطر د امیر د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې بهیر جوړوي. ښاغلي صدیقی له قطر ازادي راډیو ته پرستولي پیغام کې ویلي دي چې له دې سربیره به د دو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه هم خبرې وسي.
موضوعات چې بحث پرې کیږي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا، د افغانستان او قطر ترمنځ اقتصادي همکاري، د افغانستان سوله او لدې پروسې، د قطر او د سیمه هیوادونو ملاتړ دی.
ښاغلی صدیقی زیاتوي چې د افغانستان جمهور رئیس بنن د دوهې په انسټیټیوټ کې د سیمې او نړۍ د مسایلو او په دې برخه کې د شته ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. ښاغلی غنی او د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوي همداشان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره هم کتلي دي. زلمی خلیلزاد په دې اړه په خپل ټویټر کې ویلي دي: ما جمهور رئیس غنی ته ویلي دي چې افغانان باید پرې نږدي چې د سولې فرصت له منځه ولاړ سي. متحده ایالات د افغانستان پر رهبری د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په همدې حال کې سیاسي فعال خالد پښتونوي د قطر امیر او نورو قطري چارواکو سره د جمهور رئیس خبرې کولای سي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو د پیل لپاره ګټور واقع سي.
د دې خاطره د پر طرز عمل کې په بنبست سره مخامخ دي. د بل خوا طالبان ډیر کوشش کوي چې خپل هر خبره په حکومت په نمائندګانو باندې قبول کړي. د دریم طرف څخه په داخل د افغانستان کې د تشدد ډیروالی طالبان د دفاعي حالت څخه سوء استفاده کوي. طالبان نه د بیرنی جمعیت په خوله کوي، نه د افغانستان ملت په خوله کوي. نو په همدې اساس د دور تک په دغه وخت کې سل په سل تاثیر لري.
لنګ دې 15 ورځې راهیسې د افغانستان د دولت مذاکرهونکو پلاوی او د طالبانو د مذاکراتو د تماس ډاله نه د توانېدل چې د کاري کړنلارې په دوه موردو چې د خبرو بنسټ جوړوي نتیجې ته اثر ورسیږي. ستانګزای صاحب د افغانستان جمهور رئیس تیر ورځ لومړی کېټ ته ولاړ او د هغه هوا د پخواني امیر د فاتح په مراسمو کې ګډون وکړ او له هغه ځایه د قطر پلازمینه دوحې ته ولاړ چیرته چې د افغانستان دولت پلاوی او د طالبانو د پلاوی د تماس ډله د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پکې په خبرو بوخته. ستانځي صاحب
ډیر مننه کوم. رحمت الله افغان او د ازادي راډیو خبريال کابل له مختر خبري کولې دا چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوارخیزو اړیکو د پراختیا او د قطر د ملاتړ د جلب لپاره د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره نن په دوحه کې ګوري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. بیا هم د افغانستان د سولې په اړه باندې یو معلومات او راپور تاسو درکو دا چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله نن هند ته روان شوی دی. دغه سفر د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د جلب او د سیمې ایز اجماع د تقوی په خاطر شوی دی او د تمه ده چې په دغه سفر کې د هند لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسیا او دوړخیزو مسایلو په اړه باندې خبرې وشي. د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان له کابل له موږ سره په دې اړه باندې تازه معلومات شریکوي. مهرباني.
بله، ستانګزیسب د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د هند په لور خوځېدلی دی. د په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ملي مصالحې د عالي شورا یوې غړي فریدې مومند رسنیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله به په دغه سفر کې د صدر اعظم نریندرا مودی او دغه شان د هند بهرنیو چارو وزیر دغه شان د هند له یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. د دغه سفر هدف د اغلی مومن په خبره چې د افغان سولې په برخه کې د سیمایز اجماع رامنځته کول دي.
افغانستان د سولې ابعاد منطقوي، داخلي او فرا منطقوي دي. موږ د دې لپاره چې منطقوي اجماع حاصل شي باید د همسایه ملکونو سره ملاقاتونه ولرو او د دوی نظرونه زموږ سره وي او یو بین المللي منطقوي او ملي اجماع ته سره ورسیږو. بنان د منطقوي اجماع د خاطره زموږ نږدې همسایگان او هغه هیوادونه چې د سولې په پروسه کې اساسي رول لوبول شي د دوی سره اړینه ده چې په دې وخت کې موږ ملاقاتونه او سفرونه ولرو.
اغلی مومند ویل چې دغه شان ښاغلی عبدالله په خپلو نورو سفرونو کې ازبکستان ته هم لاړ شي، ایران ته به هم لاړ شي او د سیمه ییز اجماع د راجلبولو په اړه به لا هڅې وکړي. په دغه سفر کې له ښاغلي عبدالله سره د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي هم چې وروسته به د ازادۍ راډیو په نورو
خبرونو
کې له نوې ډیلی راپورونه
مننه کوم. اجمل تورمانو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه چې هند ته کړی تازه معلومات له موږ سره شریک کړل. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه ته چې ناجی صاحب جوړ کړی.
د جرمنی د اقتصادي همکاریو پرختیا وزارت له افغانستان سره 1.3 میلیارد افغانۍ مرستې اعلان کړې. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرستې په مالی او تخنیکی برخو کې لګول کېږي.
د جرمنی هیواد حکومت د حکومت سره ناسته ده چې تخنیکی خبرې کېږي همدارنګه د مرستو د سرنوشت په حق لباندې.
د نوموړي په خبره دغه مرستې په بروکسل کې د شویو ژمنو په اساس ترسره کېږي. د ښاغلي مسجدی په خبره ده اقتصادي همکاریو په برخه کې د جرمني دولت سکرټر مارټین بیګرنن په دې اړه په ویډیو کانفرنس کې ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به خپل همکاریو ته دوام ورکړي. د مالی وزارت وایي جرمني د افغانستان یو لویو اقتصادي تمویلونکو شمیرل کیږي او له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان په بیارغونه کې بنسټیز رول لوبولی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر په هرات کې څباندې زرمه میسخونی د کرنیزو محصولاتو د پروسس شپږ کرخې د شودې ټولولو 15 مرکزونه او د اوبو لګولو یوه شبکه چې کارونه یې بشپړ شوي ګټې اخیستنې ته چمتو پرانیستې دي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې انوار الحق احدی هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې نن د هرات له سوداګرو سره هم کتلی او د هرات د محصولاتو او صادراتو او ورته د بازار موندنې لپاره د زمینو په برابرولو ژمنه کړې ده. نوموړي ویل د کرنې وزارت د افغاني محصولاتو د بازار موندنې لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې نندارتونونه جوړ کړي او له دې لارې هڅه کوي چې افغاني محصولاتو ته بازار موندنه وکړي. او د کابل په شهزاده سرایکي له ځینو نوی اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.30 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو قرغیزستان ته په قرغیزستان کې تر پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو زور اخیستی دی. د قرغیزستان ولسمشر سورنبایف جینبیکوف نن له خپلو مخالفانو غوښتي چې له عامه اعتراضونو لاس واخلي او د دوی پر دې غوښتنې به غور وشي چې پارلماني انتخابات لغوه کړي. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې چې اعتراض کوونکو د قرغیزستان پخوانی ولسمشر المازبیک اتمبایف د ملي امنیت کمیټې له دفتره رئیس دی. اتمبایف د جون په میاشت کې د اداري فساد په تور په 11 کال و 2 میاشتو بند محکوم شوی و. احمد شیبر په دې اړه باندې راپور جوړ کړی.
اعتراض کوونکو د پارلماني انتخاباتو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده او په پلازمینه بشکک کې د پارلمان ماڼۍ او د ولسمشرۍ دفترونو ته ننوتی دي. ولسمشر سورنبای جینبیکوف پر خپلې ویبپاڼې په یو بیان کې امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې ډزې به نه کوي. په ورته وخت کې د پارلماني انتخاباتو د نتیجو لغوه کېدو ته چمتووالی څرګند کړی دی. جنبکوف په بیان کې ویلي دي چې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته لارښوونه کړې ده چې له قانون سره د نقص موارد تجزیه او تحلیل کړي او که چېرته اړتیا وه د انتخاباتو نتیجې دې لغوه کړي. د قرغزستان ولسمشر د قار وړو مظاهره چانو دا اقدام چې ځینې دفترونه، تلویزیون او امنیتي ودانۍ یې نیولې دي د یو شمېر سیاسي ځواکونو هڅه وبلله چې د ده په وینا غواړي په غیر قانوني ډول واک ترلاسه کړي. د جنبکوف دا بیان وروسته تر دې خپور شو چې د پارلمان په ودانۍ کې اور ولګېد او پخوانی زنداني ولسمشر الماس بیک اتمبایف د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تر شخړو وروسته له زندانه خوشي شو. د جنبکوف د اوسېدو ځای معلوم نه دی، خو ای کې آی خبری آژانس د ده د ویاندې ټولګنای ستامالیووا په وینا خبر ورکړ چې سړی په بشکک کې دی. نن سهار وختي د هغې ودانۍ په درېیم منزل کې اور ولګېد چې هلته د جنبکوف دفترونه دي او د سترې محکمې غړي کار کوي. د ازادي راډیو قرغزي څانګه راپور ورکوي چې د دې ودانۍ له کړکیو تور لوګی بهر شو او اطفایې هڅه کوله چې اور مړ کړي. تر دې مخکې چې کوم تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي، په هغو کې ښکاري چې اعتراض کوونکي د ولسمشرۍ ماڼۍ په اووم پوړ کې کوټه په کوټه ګرځي او ځینې وسایل ماتوي. له یوې کوټې دوی د جنبکوف عکس له دیواله لرې کړ او یوه اعتراض کوونکي د عکس له چوکاټه وویست. د اعتراض کوونکو بلې ډلې د ملي تلویزیون او راډیو ودانۍ ونیولې او مظاهره چان پرته له دې چې له مقاومت سره مخامخ شي د ملي امنیت کمیټې ته ننوتل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو تغوغ است لکسنگ مو چی په خبرونو کی واوری دل دا افغانستان دا کرکت دا ملی تیم پخوانه لوبغاره نجیب ترک چی چو رزی مخکی پا ننگرهار که موټر وهلی او نن یې په روغتون کې ساور کړه. د هغه په مړینې باندې د هغه ملګرو، دوستانو او د افغانستان د کرکټ مینوالو سخته خواشینی ښودلې ده. د نجیب ترکی د جنازې مراسم نن په ننګرهار کې دوه ځایه وشول. د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزای د جنازې دغو مراسمو ته ورغلی و او همدا شیبه له جلال آباد له موږ سره خبري کوي.
سلام، نن د نجیب تریکی جنازه لومړی جنازه د جلال آباد ښار د شیرجي لوبغالي کې وه. دغلته سلګونه مینوال، قومي مشران، مسؤلین او د کرکټ بورډ مسؤلین او لوبغالي راغلي وو او دوی خوشحاله وو د ده په مړینه باندې خپل خفګان ښکاره کاوه. ټول مایوس وو، حتی ځینو سره چې مونږ غږېدو د خبرو کولو توانمندي هم ورسره نه وه چې دوی یو څو الفاظ راټول کړي او د رسنیو په وړاندې باندې ووایي. یعنې له حده زیات خواشینی وو. کرکټ بورډ په ټوله کې دغه مړینه یو د کرکټ دپاره یو ستره ضایع وبلله او وویل چې د نجیب تریکی په شان بل لوبغاړی به ډېر په مشکله کرکټ بورډ سره یو ځای کېږي او د افغانستان لکه څنګه چې دلو وکړې دي بیا به نور پیدا شي او به کېږي. دا به یو څه د دې خبره چې ستونزمنه وي. نو د دې ترجمې په ورځ باندې په ترافیکي حادثه کې لومړی سخته پیښو تقریبا څلور ورځې به په کوما حالت کې وو. نو نن سهار وختي د خپل ژوند او خپل روح حق به ته وسپاره. نو مونږ هلته چې د کرکټ کوم لوبغاړي راغلي وو او تر څنګ یې د کرکټ بورډ مسؤلین راغلي وو، دوی سره خبرې وکړې. دوی ډېر ناهیلي وو، خو بیا هم په دې برخه کې مونږ داسې یو لنډ ساندې د کرکټ بورډ د اجرایه ریاست سرپرست مشر جار عبدالرحیم دوی سره غږېدلي وو. عبدالرحیم دوی ویلي چې دی په تېره شپږیزه لوبه کې هم په سر په برخه کې سخت ټپي شوی وو. دویمه ضربه یې دغه د ترافیکي پیښه کې ولیده او
د جار لنډ غږ به سره واورو. بله، د جار لنډ غږ به واورو، بیا به نور مسایلو باندې هم وغږېږو.
موږ تاثر خو دا ده چې موږ هر څومره خپله هڅه کولی شو هغه انساني خلاصه یې ټولو خلکو کړې ده. یوازې کرکټ بورډ نه، خیمه ټولو خلکو ورسره خپله مرسته کړې او دعاګانې چې همدې دې سپمولې. نور کارونه د خدای د ډاکترانو سره او هغو په هغه ورځ لا ماته ویلې چې دوی د پاتې کېدو چانسس کم دي، ډېر کم دي. مخکې له دې د پشپګیزه کې ژوبل سوی و، هلته چې هغلته هم ورته ویل شوي چې ډېر باید ونه ګرځي. نو دا وری چې دا غزربه ولیدله دا غزربه هم پسر لیدله دا وری چې ضربه ولیدله نو چې سخت و او سخت تمام وسه تر څو چې هغه به موږ واخیست
دغه جنازې مراسم ته شهزاد محمدی هم راغله او شهزاد محمدی هغه څوک دی چې د نجیب طریق سره په ډیرو لوبو کې لوبېدلی دی دی به واورو چې د خپل تاثرات څنګه اظهار کړي دي
ترکه صاحب په حق ورسېدو بالکل زما خو یو نږدې انډیوالو بل زموږ د ننګرهار او ما هغه په ډېر ځینو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبې شروع کړي یعنی اوپننګ هم کړی دی که هغه په کوریا کې دی که په بنګله دیش کې دی بالکل دا موږ دپاره یو داسې دی چې بیخي یو داسې خبر راغو سبای چې بیخي یقین مې نه راتلو او دا موږ ټول افغانستان د کرکټ لوبغاړو دپاره یو ډېر یو د غم خبر دی د افغانستان
د تاریخي ځانو د جلالآباد ښار سره د ولسوالۍ ته انتقال شو ملي کېدل چې دوی مجنازه به هلته کیږي او عمل تبع مختلف سره نه ادارې کې خاو
مننه کوم سار ګل امیر زای او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د پخوانی لوبغاړي نجیب الله تاریکی د جنازې د مراسمو په اړه ورستي جزئیات لمو سره شریک کړل د کرکټ د زینو ملي ټیم لوبغاړو سره هم غږیدل او اخوا راشد خان او محمد نبی هم په خپل ټوټر باندې د خپګان پیغامونه لیکلي دي دوی دواړه اوس په آی پی ایل کې بوخت دي د افغانستان زینو سیاستوالو هم د نجیب تاریکی په مړینې باندې خوشحالي ښودلې له هغې ډلې د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب او همدارنګ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری له ناجی صاحب اورو
مسیر ورسپانې قطر ته د یو پلاوي په مشرۍ د ولسمشر غنی سفر ته اشاره کړې چې ولسمشر غنی په یو مهم وخت کې دوهې ته تللی ځکه په خبرې له یو اړخه د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ شوي او له بل اړخه امریکا هڅه کوي چې دا خنډ او ځنډ له منځه یوسي د سرمقال لیکونکي په باور دا سفر له دې امله ډېر مهم دی چې خلیل زاک په دوحه کې دی او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان هم دوهې ته تللی او کاری چې په دوحه کې به ولسمشر غنی ته یو واضح پیغام ورکړل شي دنیا ورسپانې قطر ته د ولسمشر غنی د سفر په تړاو لیکنه کړې ده وړاندې ادعا شوې چې ولسمشر غنی کویټ او دوحه ته د دې لپاره نه دی تللی چې د سولې په خبرو کې د منځګړیتوب رول ترسره کړي بلکې په باور یې هلته د دواړو ټیمونو د خبرو له پوره جزئیاتو په ټوله کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د ځان خبرولو لپاره تللی هشت سپرسپانی بیا پر حکومت انتقاد کړی چې خپل ټول تمرکز په سولې کړی او نورې چارې او مسؤلیتونه ترې پاتې دي د لیکوال په خبره دا معلومه ده چې د سولې خبرې مهمې دي خو په وینا یې چې د حکومت نور اړین کارونه هم باید سنډې ته نه شي وړاندې تونده نیوکه شوې چې د ولسمشر غنی د لوړې له مراسمو اووه میاشتې تیریږي خو ولسمشر تر اوسه نوې کابینه نه ده بشپړه کړې او لا هم وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي بل څه چې ورسپانې د انتقاد په ډول اخیستی ستای د ناامنۍ مسله ده وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ناامنۍ خپل اوج ته رسیدلی او طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي او د دې ترڅنګ د جنایي جرمونو زیاتېدل بیا هغه څه دي چې ورځ تر بلې په پراخېدو دي او هیواد دولتي ورځپاڼې د ولسمشر وروستي سفر په اهمیت بللی او لیکلي دي چې ښاغلی غنی به په دې سفر کې له نږدې د مذاکراتو لړۍ وارزوي او د کوربا او نورو هیوادونو په منځګړیتوب ژر یوه مثبته پایله چې ورباندې ورکړي د سرمقال لیکونکي په باور ولسمشر غنی به ټول زور او د دریمګړو په مرسته د سولې د مذاکراتو د پایل او یوې مثبتې خواته د خوځښت لپاره هڅې وکړي
اوس هم د خلکو ځینې غږونه تاسو ته خبرو چې موږ ته را لېږلې دي
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت ومال سالین قاری محمد مدنی آزادی راډیو سره په تماس کې یم دا چې په ننګرهار کې د غنخینو په ولسوالۍ کې چې کوم بې رحمانه او وحشیانه حمله ترسره شوه دا یو غیر اخلاقي او یو غیر انساني او د انساني کرامت پر وړاندې یو ډول ښکاره تجاوز دا ګڼم او داسې اعمال چې د افغانستان د خلکو د صلح پر وړاندې روحیه نشي کمزوره ودی او کوم خلک چې د افغانستان دښمنان دي هغوی په داسې حملو سره غواړي چې امتیازات حاصل کړي. زما په نظر باندې دا یو غیر منطقي افکار ده، ځکه د یو بې ګناه د انسان په وجلو باندې چاته امتیاز نه حاصلېږي، بلکې دا یو اخروي او دنیاوي اساس په بنیاد باندې دا یو بېرحمانه عمل دی او الله رب العالمین پر وړاندې او د خلکو پر وړاندې دا یو ښکاره جرم ده. زما په نظر باندې په داسې حساس شرایطو کې چې د صلحې خبرې روانې دي، داسې اعمال ترسره کول یو غیر عادلانه او یو بې منطقه پرېکړه ده. السلام علیکم.
زباچا خان می نوای د هلمند ولایت نه دلی ولسوالۍ ته خبره کوم. زه د نطر د احکانم ځکه چې دا په بوته باید چې لوړ پوری شروع کړي او لسمه شیر محمد اشرف غنی هیڅ وخت پیدا کړي.